پاپون سن کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلو. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې له افغان چارواکو سره د ولسمشری پر انتخاباتو او د سولې په اړه خبرې وکړي. نن د شنبه ده، د غویی اسور درویشتمه، د می میاشتې دیارلسمه. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د بخوانی ویاندې مینی منګل پر وجل کېدو خوشنی و شوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخو اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خوشنی وشوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالیستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالیستان باید خوندي کړای سي. بلخو په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي، د زړوري افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالیستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیونی خبرونو پخوانی ویانده او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکاره مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا دوه ویشت لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلې پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل،
کچېری په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو مونږ دا کار نه کولو. تر څو د مونږ دغه غوښتنې ونه منل شي، زمونږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې د خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا سول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وې، خو دغه موافقه باید په واشنگټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالي مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې لزیات مودې راهیسې ځنډېدلې وه له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره دیارلسمه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا یې د امریکا د یوه عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په داسې حال کې چې د واشنګټن او مسکو ترمنځ کړکېچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 میلادي کال له جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړی رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپله پرانیستونکې وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورئ چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبری وکړي. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي.
د اورزګان یوې سیمې ته به بیایو چې تازه له وسله والو طالبانو نیول شوې ده. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
که چیرې په کلینیکونو کې درمل وي او په ساتي اندازه معاش وي او د ډاکټر دپاره د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو مونږ دا کار نه کولو.
په نور موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په ګوادر کې وروستۍ حمله د اقتصادي پرمختګ ګډوډي د ګډوډي هڅه وګڼله. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایریدو ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یکشنبې پر ورځ کابل ته رسېدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفیبالله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې ده او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسېدلې ماښام مهال په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لویې جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړې. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غني او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د بیان له مخې دواړو لوري همدارس ښې حکومتولۍ او خودکفایي ته د رسېدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړې. ولسمشر اشرف غني د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی و او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسېدلې او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان له مخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږېږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 یا د میزان 6 ته پلان شوي. د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو لپاره تر رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبري د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپله بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته له رسیدو ډیر ډاډه نه دی. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کیږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري.
طالبانو ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباع هم رسول کیدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
موردل چې افغان او امریکایي مقامات پر خپل وخت افغانستان د ولسمشری ټاکنو په دایرهولو ټینګار کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې ده. د دې ترڅنګ د سولې پر مسلې هم له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړې ده. د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات شوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سیمې ته ورغلی.
د افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترینکوټ شار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرني ځواکونو په ګډه په تیر یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو د شتون له سیمې څخه پر تیرېدو د سړک پر یوه غاړه او بله غاړه نړېدلې لوټي لوټي کورونه د یو لویې اوږدې جګړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړېدلې کورونو څخه کلیپونه اخیستل نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیرویه دي. زما تر څنګ د سره سلیپ یو کارکوونکي هم روان و. هغوی هم دا غږ واورېدي نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي. یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلي وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وې. د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومن نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم قومندان هم دي.
این موقعیت را که ما شما قرار دادیم 3 سال میشه که خط مقدم جبهه بوده.
البته دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو له تیرو درې کلون رئیس د جګړې لمړی کرشو طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او موږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو د سیمه د وسلوالو طالبانو نشتون څخه فاکه کړ او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاورو لاندې. کومندان وایي د یادو عملیات پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځلوی لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې شوي.
مخکې دا مونږ چې خوست خلاص و پیلا اوس ډېر خوشحاله یو ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودې موږ ډېر سخت په تنګ وو. د هغو د راسته موږ د باندې نه سو راوتللی، خپلو پښتو ته مو ادامه نه سو ورکولی. اوس پیلا چې امنیتي ځواکونه راغلي دي موږ د دې اوس خدا هیله لرو چې تر څو موږ ته دغه مونږ چې امن کې او مخکې پوستې واروي د مخکې پوستې را دې خوا ته باید دغه مینونه چې دا ځکه چې کوم دښمن دغه موقعیت درلودې دلته ډېر سخت مینونه پټ دي در دیوالو لاندې موږ ته باید دغه مینونه خونسا کې تر څو موږ خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو.
یعنی دوه خوشحاله یو چې بیخي موږ په عمر کې دغه خوشحالي نه دیدل کله موږ چې دا مونږ کار خلاص دوه خوشحالي.
د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي کنه نو وبې زفي. دوی وایي وسلوال طالبانو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چینو سیمه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې چې سرلیک یې دی افغانان نارینه او ښځې په رښتیا څه غواړي لیکلی دی چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي، خو خپرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنې کوي چې لویدیځ د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په وروستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته، خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپل د ژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان یې غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوي ځینې آزادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خپرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي. په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې شوي. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی 3,00,000 ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په 1,00,000 ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب ترڅنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
د ننګرهار په دروي ولسوالیو کې لشن بیرا هیڅ روختي کارکونکو کاري اعتصاب کړي. د موضوع په زیاتو سیمو کې ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. شاه محمود شنواری راپور لري.
د ننګرهار په شیرزاد، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب کړی او په دې ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه بند دي. د خوګیانو قومي مشر ملک نور محمد وایي د غولرو پرتو ولسوالیو خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او ولایتي اداره دې ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي. په دې ولسوالیو کې روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی له ډېر پخوا راهیسې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کوي، خو هیڅ غور پرې نه دی شوی. دوی وایي روغتیایي مرکزونو ته د کمو درملو امکاناتو لیږل او ډاکټرانو ته په وخت د ماشونو نه ورکول مهمې ستونزې دي. د روغتیایي کارکونکو په استازولۍ ډاکټر شیرافضل وایي دوی پخوا هم د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه، ولې رسیدنه ورته نه وه شوې.
ترڅو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي په روا شکل باندې زمونږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو، هلته نږدې له دې خبرې ورته وکړو، ځکه
په ورته وخت کې د ولایت وین اتاولا خوګیانی وایي ولایتي ادارې دا مسله د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو سره شریکه کړې او د حل غوښتنې ترې کړې.
موږ هڅه کوو چې چارې د دوی دوام پیدا کړي. ولې د دوی ستونزه چې ده وړاندې هم ولایت مقام سره شریکه شوې ده، د ولایت مقام له لورې وزارت سره هم شریکه شوې ده. حاصله ده چې یو قناعت رامنځته شي او اوسنی احتجاج پای ته ورسیږي.
د ننګرهار د شیرزادو، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې شاوخوا 22 لوی او واړه روغتیایي مرکزونه فعال وو چې د ډاکټرانو د کاربندیز له امله اوس تړل شوي. د سیمې خلک وایي ولایتي اداره دې هڅه وکړي چې د روغتیایي کارکوونکو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي، کنه د دې مرکزونو تړل کېدو سره خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
موردل چې د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې روغتیایي کارکوونکو احتساب کړی دی. بلخوا پرون د خوست د ښار دوکاندارانو د اعتراض په بڼه ښار تړلی و. دا چې ستونزه څه وه، نجیب الله الوخیل براته ووایي.
د یکشنبه په ورځ د خوست ښار دوکاندارانو او کاروباریانو د ولایتي ادارې او د ښاروالۍ ریاست د چارواکو لخوا د دوکانونو د اوسپنې صادرو څخه د جوړو سیورو د ماتولو په اعتراض کې ښار تړلی و. اعتراض کوونکي د ښار په کوڅو کې وګرځېدل او همداشانې د ښار په ګڼمېشته سیمه سرګردان چوکې یوه اعتراضیه غونډه هم جوړه کړه. د خوست د ښاري اتحادیه وطن مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل
په امر لګېدلې دي د چدر د بیا امر ړنګ کړي دي، په پښتنه ړنګ کړي دي چې دغه سړی ټوله روکوړی نه وي. په آینده کې د اتحادیه سره داسې یې نه وي چې زه به هره غوښتنه هره فیصله چې کومه د اتحادیه په خوښه وي کومه یې پرای مګ به زورم باندای مګ دا خبرې دي.
د ښار دوکاندارانو ویل لکه څرنګه چې دوی پر ځان قانون پلی کوي، په همدې ډول حکومتي ادارې هم باید قانون ته ژمنتیا ولري.
دکاندار هغه څوک دی چې دولت په روز کې 150 روپۍ ورچوي، بورډ ودریشي، مالیه، ګمرک او شروالي پرې کوي، دا پیسې ورکوي. نن چې دا تختی شوی دو کولی کړی دو که شروال کړی دو که هر ادارې کړی دو ولس له بخښنه غوړي، بخښنې تر څنګ د څومره مصارف چې شوي دي دا به ورته اداره جوړوي.
لاریون کوونکو معترضو دا هم ویل چې د ښار د اوسپنې صادرو سیوري د شپې لخوا مات شوي او له دې سره دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. د محمد رحیم میاخیل په نوم د ښاري سنفونو یو استازی وایي
د دې اساسي بنیاد دا دی چې موږ څوبره د ښاروالۍ د ریاست نه دا غوښتنه وکړه چې په دې ښار کې درې رکنوي پیسې خوستی کېږي. د سړک په مانځې رډۍ درول دي، پیادراوي کې ټپرې جوړې دي او دغه اداره د دې نه ټیکس وخولي. نو دا چې دوی وپېدل چې دا ښاریون دا شی نه پرېږدي، دا هغه مظلوم دوکاندار قانوني دوکانونه یې ړنګ کړل.
بل لوري ته ولایتي ادارې د شنبه په ورځ رسنیو ته د حکومتي ادارو یوه ګډه اعلامیه لیږلې وه چې په هغه کې د ښار د نظم، پاکوالي او ښکلا لپاره د ځینو اقداماتو یادونه شوې وه او له ښاریانو یې غوښتي ول چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که څه هم د سیابانو په ماتولو د ښار دوکاندارانو او کاروباریانو اعتراض کړی، خو په ټوله کې ولس او ښاریانو په کراتو غوښتنه کړې چې پیاده روونه خلاص او د پیاده روونو سیابانونه ځکه لرې کړي چې دوکانداران توکي ورځوړند کوي او تلونکو کسانو په مخ کې مزاحمتونه پیدا کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یوه عصري هوټل د وړمې ورځې حمله چې پکې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلي دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یوه هڅه وه. عمران خان پرون په یوه بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا اس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. اس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه د هوټل کارکوونکي شامل دي. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر چې پکې وړ مورس پیرل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و، د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 60 میلیارد ډالرو ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستان یوې بیلتون غوښتونکي
ډلې د بلوچستان د ازادې پوز د دې حمله مسولیت منلې او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلې او د پاکستان امنیتي ځواکونه استایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان استایلي چې د خبره د ډیرو قربانیو مخې نیولې ده. بلوچ بیلتن غوښتونکي له کلون راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتن پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشری انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخواني ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشینه پر وخت نه ورکول کیږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژوره توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې څه باندې 6:20 دقیقې شوې.
د ژوند رنگونه درنو ورځن کوزه دا شیبه د سروبي ولسوالۍ د ګوګا منډي په سیمه کې د هغلار د چکابل جلبات خلک زی راضی پی خودل ته ټیکری خرڅیږي د لارې په سر باندې. له غزوان سره به خبرې وکړو چې د دلته ټیکری خرڅوي. نوم دی
نوم احمد الله دا او د ګوګا منډي اوسیدن کایم. اوس را ټیکریم لګولې دی. اوس
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا خو یو نیم کال به شاوخوا ته کیږي. دا ته موږ پام راوخته دا او مکه واخو دی خو بل جاته مزدورین او توتلو او اوس شکر دلته اوسنه سکیږي.
خلک زی بازارونو کې سودا خرڅوي کنه کوم شی چې غواړي خرڅکی. تا څنګه د یویلو الهار په سر دا شې یعنی خې دی دلته خرڅیږي کنه؟
او ولنه بس مشتریان درو راځي او زی بس اخلي چې ضرورتي
دوره څومره ګټه درته پاتې کی؟
بس 200-250 پورې پیدا کوو. نو دا خو خبر ده
خالی لاس کور ته نه ځي؟
نه ان شاء الله چې بیا لا په امید راوتی بیا خالی چته ځو.
دا ځان ډېر ښایسته ده کنه. خو ته سیند ده، دلته سړک ده، غر ده.
بس خلک راځي دی په غم راځي چې خو دی خو گاوا کده او بل لنج ملایان راځي ته سب میلې کوي او راځي. اوس خو دومره هغه نشته، دلته بازارونه کم دي. بیا دا زمستان کې بیا ډېر دي. اوس خو بیخي بازارونه هم کم دي.
ټکري دي له کوم ځای راوړي؟
دا جلال آباد نه راوړو، پېښور نه راوړو.
کوم ټکري ډېر خرڅېږي دلته؟
دیګه دغه دی سندي او بلوچي نوم باندې یادېږي، دغه ډېر خرڅېږي.
ستا په نظر بیا کوم ښه دي؟
دا بلوچی سیدی دا لګړ دی او کیفیت هم خدا په دې کې خلک هم خوخی او دا موږ ته بیا ډیر خرڅیږي.
بات خو بینه در نوړی دلته
نه خو هغه مرکړی دی کنده دا
ګډو استیلونه چراغلی او بارانونه کې د لږ وخت دی هم ټکری رئیس یو خرڅول دی.
نه خو ولته خو بارانونه ول او چلاونه ول ته خپل کلی کې مصروف او بس خپل کورونه وتی دی. موږ خپل کورونه چې ځکه دي چې هغه ته غون خپل را باندې راغله دا نه شو کولای چې بیا دا کار وکړو. دا بس هغه د کور اخو شاوخات هغه کار وکړو.
ها دا کاروبار چې ژوند په روان ده
ان شاء الله ولنه الله ناراضي وو دغه
نه ساتر ده
بالکل تیر ده.
همایون هیواد د ژوند رنگونو دا برخه برابر کړی و. نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي له وسلوولو طالبانو هیله کوي چې د مبارک میاشتې او د دې زوړېدې ولس په خاطر اوربند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له ټول افغانانو غواړم چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکي د کورنیو چارو وزارت باید په مرکز ولایتونو کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او که اقدام ونه کړي غوره شخصیتونه به له لاسه ورکړو. شفی جان زدران له خوست څخه لیکي د مینی منګل موضوع به دوه ورځې ګرم وي، نتیجه به د نورو په څیر ورکه. عبدالواحد مدقیق د لوګر شکایت کړی چې له تیر ورځې راهیسې په لوګر کې د ازادي راډیو خبرونې پر افم قطع قطع کیږي. د اوریدونکو دا شکایت به له تخنیکي همکارانو سره شریکوو. په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له ساتار فروغ سره وسی مېرمنې
صالح محمد.